یا استازي ویلي د پیښه په اړه څېړنې روانې دي او له دې امله یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده چې بان کی مون د څېړنو د پایلو تر څرګندېدو وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
بلی د آزادی په چپو کې پرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنه په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به څه وي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر روابطو باندې څه ډول اغیز ولري؟ یوسفزی صاحب کا راسته په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالبان مثلا روسیې ته مخه کړي. تاسو ویلې چې طالبان په دې خاطر چې کسبه فکر کوي چې کسبه دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي نو مخکې له مخکې ورته تیارې نیسي، دا یو ډول حرکتونه چې تر سره کوي. لیکن اکثره کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړي ده، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونې د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولای شي د طالبانو د روسي ترمنس.
مخکې هم ما ډېر ځل ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کوي چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت لپاره، نه د طالبانو لپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د خاصکې مینیو د چپرهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې په خپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د دې چې کونړ کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغه ته زه دا چې د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیله خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرني مرستې ورکړي یا ډېر زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دوی وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو دې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت لپاره یا د طالبان لپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی، افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی او خپل دعوی صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانه دي. او کدو
یا مثلا او بخ یا مثلا مشرف وایي چې په خانه ولسمشر مشرف چې ویل کنه تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هند مسله دلته
هغه ویل چې په خوا او هغه ویل چې په خوا او اوس خبره نه ده کړي چې هغه مرکه تاسو خو چې په خوا او سم بن
د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي. په وړاندې خو بهر حال زموږ دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا مشکل وي، یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغومره مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی په ماسکو کې وي یا په واشنگټن کې وي، د هر ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلي چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نه شي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب سیستم کې راځي په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر او تبديل لاوړي په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي.
بله بله.
طالب هم په دې وخيار دا کويږي چې کابل نیول شاید د لپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب لمن جوړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه اوس حالات کې مونږ ګورو هند حتی د دې نه هم پیره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ تر ټولو هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خو اوس نشته ده. یعنې دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې مونږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورت کوو یا به خارج ته واردوو. نور مونږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو او د افغانستان نه دباندې مونږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطح باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بیرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان مدا څه کوي کې چې یو ډول د دې د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې خپل سیستم ته وسوګ داخليږي. نو دې عمل زموږ خپل طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپل هم په دې پیږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ورنه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت او لکه مخکې چې د کابل راډیونه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تعریف دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به نور هغوی هغه دې پامیر سندری نه وی نه هم د نړیوال
ډیر مننه یوسف زاسب کور ودان مخکې نظر سه متاسیم هم د بحثو کې په دغه سي مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کې زموږ اساسي ملمانه یا مثلا بل ډول دا په خپل د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنۍ او تپاسنې حاضرېږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کېږي هغه ځوابوي او یا ځوابول نه شي. وردک صاحب هم دغه مسئله ته لکه څنګه چې یوسف زی صاحب ویلو مخکې مطمئن صاحب ویل چې دولت واقع دومره کمزور دی چې دوی په بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولای. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده، نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي، د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
ګوري اصلا اساسي ټکي ته کوم پام کوي، یو انګیزه ده یو هدف ده. لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی، دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل، 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. همه هدف چې و هدف موږ تصور لیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله.
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر څرخي، لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګوره طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و، ولې ورځ په ورځ انګازې مخپور کېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي، او د داعش انګازې ولې راپورته کېږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللی انګیزه ده، اما طالب بین المللی انګیزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې لپاره دي، ځکه چې هغه پخوانۍ انګیزه چې د القاعده او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کې افغانستان ته راغلل، او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکیږي او د داعش غږ راپورته کی. دغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش کوي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابري. دا نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم، تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اورېدلې وي د انیف اتمر، چې داعش بدبختانه او رس پورس دلته په اصطلاح باندې ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دوی پسې کېږي او رس پورس وسط ورکوي او هم یې قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یووالی پکې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران کې موجودیت نه لري، په دې اساس دوی نشي کولای چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستان ته قناعت ورکړی شي یا جهان ته قناعت ورکړی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دي، د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه روزل شوي دي. ډېر پاخه سیاستمداران دي، هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټوله خوا سنجول کېږي. اما بدبختانه تاسو راشئ د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري، په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته، هغه هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم حاجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستند. خوش آمدین سید حاجی صاحب. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر صاحب، تشکر.
بله حاجی صاحب، سید داود، ما این مسئله تقاضای کمک های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن، ولی ما به این نتیجه رسیم که یک سوال از شما بکنیم که آلی طالبا از نقطه نظر دیپلماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این ایمیج داخلی از این گفته انگلیسا اوچ تو خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن. چیزی که وقتی که از طالبا صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه، این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر صاحب، موضوع روابط طالب ها و روسیه من فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالب ها را حاضر هستم که به میز مذاکره برای شما بشانم و این مسئله افغانستان از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. در همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را می رسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالب ها ناگزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری روابط تامین کردن، یعنی به این معنی که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالو ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دستبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا براویت دیگر به سال 1357 تیتر نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منفعت برده. بدبختانه برای صدای مردم کسی گوش نگرفته. اوانا شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی را کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه. و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، اما مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن. به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن ما فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های عجیه موتر این موضوعی که برملا میشن. اما در پالی از این مسئله که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. ما خود میفهمیم که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی امضا کردن برای امریکا. او ما چیزی که میخواد که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بود میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراست کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همی خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد، امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده. اما حال شرایط فرق کرد. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمک‌کاره، اینطور فکر کنن که ما مثلاها را به قیمت بخریم، همین قیمت برای دولت افغانستان که میتونه درسته؟ طبیعی گفت است که پیسی از این سلاح را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتر. دوم این که اگر فرضاً این کمک ها بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستان را کمک کنن، آیا دولت فعلی همین جرأت همین درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن؟ ما فکر میکنم که نه. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نکرد.
بله.
یک کس که یک وزارت مدیریت کردن نمیتونه، یک ولایت مدیریت کردن نمیتونه، چطور میتونست که امکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از این که امریکایی ها اگر مشوره بتن، امریکایی ها امره روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسن، به اون صورت از این کمک ها فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونن، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کرده نمیتونم. دیر از زیادت مطمئن سب یو پختنه چه شاید زواب تاس سروی در افغانستان پا شمال که چه کروسیه ازان تا کم تهدید گنی او داغی پر اساس بیا کومک که لکه سنگه چه عجی سب داود ویلی چه احتمان بای کومک در امریکا پا خواه خیزه که چه در افغانستان در حکومت امریکا تر منز تر بل هر تیر وقت روابط خدی نو حتما امریکان با پجیریان که کچیر تا آلتا پا شمال که روسیا کم تهدید نویر لری آغا کمی دلی دستاسی پا نظر باندی زکا چه اکثر دسی ویلکی که چه ده هلمند یا ده کندهار طالب خود افغانستان پا شمال که دوم را پا پراخ فعالیت نشه کولای ده ازبکستان اسلامی نهزد دستاسی پا نظر یا حق دلی چه اس لدائش سره باید کرده ده چه لپاکستان راو شدل شده خوا کپده لگران آوا چه وای
و مرسته مخکل دینه د نور خبروم کلی وخره تراکه چې
مهرباني
مداخله یا دلته ولی اوی علاقه لري ګوري پورستي وختونو کې پکتیا کې یو جټالو تک د امریکا و وشتل سوله او هغه غالبا چې په پرمختللې وسله به وشتل شوی دا سوالانګیز خبره ده او روسیه ته سوزلم لا جلیل خوند د پاکستان په وساتت باندې سفرونه کړی دي بلکې له روسانو سره لیدلې دي او طالبان چې تر ډیره وسلې تر لاسه کوي فکر کوم په دې باندې ریپورتونه جوړ شوی دی افغان امنیتی سیموسخه یا هغه وسلې چې لروسانو څخه قاچا کیږي او یا هغه وسلې چې ورکه شولې په دې سوارلس کلورو کې د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي و چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي مګر هغه ترجیح دیته ورکول چې په کومبل هیواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو سوارلس کلونو کې په بیلابیلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي لروسانو سره لیدنه کړي دي او دا هم له امکان لري نه د چې پراتلونکي کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بل اخره روسان له طالبانو سره نږدې کټ وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلي غوښتي دي، او رشید دوستم هغه څوک ته چې امریکا اوس ور باندې سرمایه گذاری کوي او ترکیه ور باندې کوي، او بلخوا روسال امریکا سره په نایلان شوی جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک تبر خلک دی هغه سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به با اتم احمد نوري ورته هغه چې اوس امریکانو سره فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي کچیرتم له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا څه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران لاري له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بلابل وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې زموږ جغرافي معلومه ده، او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیت لرو امدا محدوده ده. د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وای اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوی ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېر مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لار باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګور سرسولو، او په دومره تاجک مجاهدین د دې په نامه چې مجاهدین ورته وایي
تاسو واځي خبرې کوي خو ورکی کله کله
تاسو مخکې مویلو د پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو په چوي چې ملا فلان کې سره تلو په پلان کې
طالبان له استاد نه پښتنه
د تاجکستان ته تلو په پلان کې مولي سره تلو اسلام آباد ته نو دا خو وایي چې اوره سوال
لیک به مشکلی مراد صاحب کړه قرار به دا ریپورتونه راپورته کیږي، ولې هغه په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شول، او کله چې د شمال ته ورسېدل عمل ته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبان څخه جلا شول، او د اسلامي دولت یا داعش نوم ډلې هغه چې یو محدود جغرافي نه لري او هغه ته هر ځای خپل ټارګټ ده، دا هغه څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې د غشتل منځنۍ اسیا ته ولاسي، او حتمان د دې پر سوالو کې او د منځنۍ اسیا د تهدید لپاره به لوی هوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوښولو چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبانو سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوي هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینی رابطه ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر محترم آقای سمی یوسفزای، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست هستین، مسائل از بیرون اگر نگاه بکنین ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را وصلا گد ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمی آین، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور می آین، یا ایران هم تو. از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری و خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیال ماست که حکومت مرکزی نتانست دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش را میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات های عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، این مرکزیت ایجاد شوه خوب است یا این سر اشخاص باید تکیه شوه خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیست در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی هستند که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و بسیار افراد مسلمان چچنیا به قتل رسیده و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چچنیا وجود داره روابط نداره و همشان فکر میکنند که اونا یک کشور دستنشانده روسیه میباشد و قاتل مردم مسلمان چچنیا میباشد و خودداری میکنند. لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیت بعضی از مردم مسلمان افغانستان میشود. دوم جنرال سردوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپاسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشه چی در جنوب باشه به وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار میرود و در حال چند روز پیش گفته میشود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان در منطقه خما رفته بودند آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب میباشی. اگر جنرال کوستم واقعا میخواهد که به حیث معاون جمهوری اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا جنگ یا قومندان اردو افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میبشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننگرهار میبود. لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در طالبایی که بسیار جایی می باشد یا لوکل می باشد اونا می جنگد، بعد از اون می آید که تو فکر نشان می ده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای سب دمینجا تا جایی که
اردوی افغانستان هستن.
یوسف زای سب دمینجا همین سوال با آقای جنرال صاحب ظلمای وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها، مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در او جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستم صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب همتون کت نفره خود بره هر طرف بجنگ درست است، یا یعنی که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره میکرد. نظر شما در این مورد چی هست؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند. از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند. اما متاسفانه و مسائلی که پیشمن به خاطر از یه پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناختی که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوت های چون معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوت های بسیار قوی و هنگفته به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود میان که بدبختانه عوض دی که ملت با حکومت به اصطلاح نزدیک شون، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود ما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن. در مدت 37 سال افغانستان جنگی که در این جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتین که چرا میگرزن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری با قدر قوا میرن به شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یک کنیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب معامل صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتونن. اما اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلقه هستن که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتان میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم. وزیر دفاع وزیر داخله معین به اسلام این امنیتی وزارت داخله لوی دریستیج رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بی هستن که امروز کل افغانستان جنگ گرفته.
من جنرال صاحب حاجی صاحب داوود اوس چې د روسانو په هم افغانستان کې کڅام چې روسانو خو همیشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي برخه کې را مختکیږي خپې بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکې یا جنرال صاحب دوستم لغپل ار خزیه ولته له روسانو سره خبرې کوي. د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوري او ستونزو چې حکومت یې لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړې او خو د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خو دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي. افغانستان افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
او د ټولو نامه کې څه باید یوار وکم هغه دا د چسو کلمه کې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنۍ سره مرکه وکړه او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په دې په غضب سره ورته وویلې دې امریکایي ته ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي؟ یعنې د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تاسف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړه د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویلې چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د بې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی دریستیج یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویلې چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې د وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشي کړی نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې. هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت پوه شي او امریکایان چې دلته دا اډي وخت دي دا امنیتي پیمانونه او تړونونه سره امضا کړی، هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسي. نو په دغه سې او حالت کې ښه به دا وي چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، من تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو، بدبختي دا ده. ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي، دغه اوس دا ډېر خرابې دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنگ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرالو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا به چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشي کړ، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، تاسو چې خاوره ده تاسو ورته جنگ نه کوئ، موږ ولې تاسو ملاتړ وکړو؟ زه فکر کوم چې اوس دوی ته په کار ده چې نور هغه خوبونه چې د کاري سره په وخت کې د خلکو لیدو حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیدار شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته روغې جوړې ته د لاره هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواره لار پیدا شي. پرته دې نه کچې ته هر څه جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی ځي دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخته دا ګډوډي فعلاً زیاته ګورم.
تشکر. ما یک چند شنونده را موقع بتیم برای از اینکه وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در ختم یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
بله مهربانی اوکی
سلام محمود قیس توریتاش زنو ممنونو تلیزو دکومین سلام نبا
و علیکم السلام.
اول که دقا منتر شرم ده که قاتل رو تسوال کنم که بیا دختر اولانان تو بولو، دا نور مشران تو بولو، دا رحبران تو بولو، بیا منگه هم وایی چیارا پندق امریکایان و پندق برطانیان و پندق ورسان و خوشحالی ده. زکا تاچه وگونیسی که تنم پندا زمان که دی جنگ چا ده، جنگ ورس ده، جنگ امریکا ده، جنگ برطانیه ده. اگر دا منگه دشمنان دی گور مرمی چو کفا ورکنی چو که دیه فاور کنی، تانگونه چو کفا ورکنی چو که دیه فاور کنی. ای مشرانو تاچه با تو چو پوری مپری اگه اخبر سات بودی با چو کلاس که ورکوی
فامیده شد بخلم سوال. تشکر. یک شنونده دیگه را. بله شنونده عزیز مهربانی
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید سیم
بشکر زنده باشیم. تقدر رحمان است و استخوا تماس گرفتیم. ما از همرا وقت بتین ما میخواستیم بگم بگم که ما تا که از روسها و از امریکایا کمک بخواییم یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل تا در حکومت ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی هایی که در حکومت هست خشخوری های کسی را از بین ببره و این چیزی هایی که باید تقریه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من این را به شما میگم، اگر طالب ها بخاطر به گرفتن امتیاز های سیاسی اینا آماده شدن که به این حکومت سال کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون صادر نمیشه، قانون الهی. او با
چه را شروع میکنم مخالفت ها را. تشکر. یا بلا وریدون که هم اخنون نظر سه
تشکر سه
مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب سلام علیکم. امیر خان خبریکم سوزدولین نسلام یا سوات ویزیت.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان را
ما پختن عداد مخترم جی داود صاحب نچه دی طالبان و مجاید اما د شپږم تاریخ باندې د پیغام افغان انټرویو یو د اول چې په افغانستان کې اول کې ده د ساره دایښت نه په دې باره کې د دوی څه حقیقت او مطلب وو. خو بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د 50,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې راوځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري د ملکه وځي، داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړي او بل سیاستپوه مخته راشي، داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله، مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خی حاجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جوابتین هم جنبندی بکنین، بعد از اینکه وقت مازیق شده به هر کدام تان یک دو دقیقه برسه، در دو دقیقه خلاص کنین. حاجی صاحب،
جناب نظر صاحب بخواه میکنم سوال اول برادر امیرخان، من صحیح گرفته نتانستم گفت کدام مصاحبه بود در تلویزیون پیام افغان؟
بله، خب تا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا یک فکر میخواین که چرا از خب ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکن، در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سیب. اگر شما برای زیگه دیگه وقت نمانده داخل شمی به جزیات.
خب ما پیش از او، ما امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی ایسایه نیم. به کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان، که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدین که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع ایسی که شما برش اشاره میکنین جنبدی عرض مییست که دپالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولتی فیلی افغانستان خود امرای مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق گلسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات در اینا به این منوال که به میتول یک سال انجام دادن ایره دوام بدن، من فکر میکنم که دایجه نه برای دایج ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و رجمرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوب است، اینا سرش تمرکز کنن، تا دیگه پس که دایجه مسئله صلح هم نه، جامعه بین المللی کمکه خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامع الکمالات باشه، یک کس دیگه در بخش دیگه برای کس در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت، از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس و حکومت نمیبینن، باز مردم کجا امره از اینا هم کاری میکنن. این یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است، هم مردم به توجه شما می تبلیغات رو ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ میکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم، ما شما در روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نهی که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنن رسن، یعنی زلزله که چند روز پیش شد، زلزله بسیار شدید بود، اما تو شو پیش در پاوتل ننگرهار یک
بچه در لحیلیت چپرتک شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه از جمعید که این حوادث سر رو روان مردم بیتاثیر نید. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه و یا بین خود مسئول باشند. یعنی شما فکر کنه تابال تعینات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله که مثلا جنرال دوستم میره شمال به وجه از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت نمیشن شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب هم میشناسن مردم های شایسته را میشناسن به نیز سرش کار کنن من فکر میکنم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزها را پشت سر بذارن
تشکر آجی سیب وقتان پر از
به نهایت به نظری آقای نظر وجود داره
بله فهمیده زادی صاحب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان حال جنرال صاحب ظلمه باید که شما هم جنبندی کنین در دو دقیقه صاحب که وقت کم مانده به دوستان
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیمشان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم از چوکات خارج میشیم ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج چون مردم پشت حکومت استا چون و این مطن از این در بدری نجات پیدا کنن میبینین اگر قانون نباشه روز بروز ما به فقر مواجه میشیم امروز افغانستان احتیاج است به روی افتیدن بدون روابط هم نمیشن افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه و یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان وره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن
تشکر مطمئن سیب شما جنبندی بکنین سیب
زخم وسنۍ حکومت چې نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه کې د نظر یوالې لري لسکوت سره مخ کېدون کې د شداده چې سولې تولارسي پر سولې کې ژوندتیا وشي نه روسان نه امریکا نه ناتو نه پاکستان ایران هند زموږ په ګټه کار کوي او نه موږ ته سولې راوړي هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي هغه هسي چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي هغه د سولې لپاره مصرف شي د افغانستان مسایل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنې چې مخالف فصلوان یا د افغان ولسې ورسره لري هغه د اګنور کین او هغه د غشتنې ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنې منلای شي کنه دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپل پوځانو پر پات کېدو باندې ټینګارو نکړي او دا جګړه نور هم ونغځيږي چې ترسو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه بدلته د روس او امریکا پیل کیږي
تشکر محترم آقای سمی یوسفزای شما هم سه یک جنبندی بکنین نتیجه گیری کنین از این صحبت ها سه بفرمایید
نتیجه هم داره چې د څوال لسو کلونو کې د ناتو امریکا او ټول ټکنالوژي او زبر ځواک او پوزونه پر اکثر هم دا مسله حل نشول طالب لمنځه ولاړ نه بلکې قوي شولو که اوس بیا د روسي مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوی ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب لمنځه وړلای شي بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډیر طالبانو ته یو ډول د امن لپاره د غوی په سیستم کې د داخلي یا د یو ګوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته دي برخه ورکولو او فرته د دینه چې دا وایي چې طالب د اصله پریک دی او را دي شي، بلکې طالب ته دی وایي چې راشه په جنگ مکوه ترڅو یو څورس میاشتې ورسته یا د انتخاباتو د لارې یا د بل لارې خپل افغان ملت ته دا رای ورکي او خبر کې چې هغوی څوک ټاکي. دا هیڅ ما په خیال بدبختانه نه دا جګړه پر مخ دی او همدغه سبب دی افغانانو بدبختی په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمی یوسفزی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمه وردک و آقای سید داود، همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر کن.
I don't know.